سلامونه لګر می مخکې لاس بجې دی ز سفیو لاس تنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کو
نن جمعه د می دریمه د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال بیا له داسې وخت سره برابرېږي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د بیان او رسنیو د ازادۍ د محدودیتونو په اړه اندېښنې نه یوازې کمې شوې نه دي، بلکې تر تیرو دوو کلونو هم زیاتې شوې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته په څه کم دریو کلونو کې د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو له لوري لږ تر لږه 10 دستور العملونه اعلان شوی دی. دغه مرکز پرون په خپل اعلامیه کې ویل د طالبانو په دستور العملونو کې په ملي راډیو تلویزیون کې د ښځو د کار مخنیوی، د مدني اعتراضونو او مظاهرو پر خپرېدو بندیز، د خزینه ویاندویانو د مخ پټول او د تا نور ورته موارد شامل دي. د طالبانو له وخت رسېدو وروسته سلګونه رسنۍ له فعالیت لوېدلې، زرګونه خبریالان له هیواده وتلي او یو شمېر نورو دندې له لاسه ورکړې دي. په دې موده کې لسګونه خبریالان نیول شوي، ځینې وروسته خوشې شوي او ځینې لام په بند کې شپې سبا کوي. د سمنګان بلخ پر لویه لار پرون په یو ترافیکي پېښه کې 15 تنه مړه او 21 نور ژوبل شول. په سمنګان ولایت کې د طالبانو ځایي چارواکو رسنیو ته وویل چې د دې پېښې په ټپیانو کې چې د یو ډاینا موټر د چپه کېدو په نتیجه کې وشوه، د 1500 تنو حالت نازک دی. د پېښې دلیل د موټر چلوونکي بې احتیاطي بلل شوې ده. په افغانستان کې په نسبي ډول ترافیکي پېښې ډېرې کېږي او د اکثرو علت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ ترڅنګ د لارو خرابوالی ښودل شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د نن جمعې او سبا شنبې لپاره د افغانستان په 22 ولایتو کې د واورې، باران او سیل وړاندوینه کړې ده. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې فراه، هرات، نیمروز، کندهار، زابل، هلمند، پکتیکا، پکتیا، غزنی، دایکندي، روزګان، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بلخ، سمنګان، بامیان، میدان وردګ، لوګر، کابل، پروان، بغلان، کاپیسا، پنجشیر، بدخشان او تخار ولایتونه دي چې د اورښتونو وړاندوینه پکې شوې. په افغانستان کې د اورښتیو، اورښتونو او سیلونو له کبله نږدې 80 کسان مړه شوي او لسګونه نور ټپیان دي. دغه راز د سیلونو او اورښتونو له کبله سلګونه کورونه او زرګونه هکتاره کرنیزه ځمکه له فصلونو سره ویجاړه شوې او سلګونه څاروي تلف شوي دي. ایران وایي سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو د مخدره موادو د تولید د کمیدو کومه نښه نه لیدل کېږي. ایرنا خبری آژانس پرون د ایران له مخدره موادو سره د مبارزې د کمیټې سرپرست محمد رضا کاظمي په قولو ویل، د نړیوالو ادارو او سازمانو په راپورو کې ویل شوي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی، خو لږ تر لږه په ایران کې داسې کره او یقیني شواهد نه دي لیدل شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو تولید هم کم شوی وي. ښاغلي کاظمي په عین حال کې هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره په متبادلو کښتونو کې مرسته وکړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي وایي له ایران سره سوداګري راکړه ورکړه به 10 میلیارد ډالرو ته ورسوي. عزیزي چې د یو پلای په مشرۍ ایران ته تللی، پرون د دغه هیواد په سیستان او بلوچستان ولایت کې د ایران ایسنا خبري آژانس ته وویل د چابهار بندر له لارې د ترانزیت د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړوي. ده وویل له ایران سره په مخکینیو سفرونو کې هم د چابهار بندر په اړه خبرې کړې او غواړي دا بندر سل په سلو کې فعال کړي. د افغانستان د تېر جمهوري حکومت، ایران او هند د موافقې پر اساس پر چابهار بندر هندوستان 100 میلیون ډالر پانګونه وکړه. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل هغه اوازې ناسمې دي چې ګڼي پاکستان امریکا ته اډې ورکړي. دغه وزارت ویاند ممتاز آرا بلوچ په خپله خبري غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان کوم بهرني هیواد ته اډې نه دي ورکړي. دې په عین حال کې وویل پاکستان هیڅ هیواد ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد خلاف د پاکستان له فضايي حدودو کار واخلي. تیره اونۍ د پاکستان پارلمان کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب ویلي وو پاکستان امریکا ته دوی اډې ورکړي او حکومت باید په دې اړه وضاحت ورکړي چې دا اډې اوسنی که مخکینی حکومت ورکړي. د طالبانو د حکومت ځینو چارواکو هم څو ځلې ویلي چې افغانستان ته بي پلوټ الوتکې د یو ګاونډي هیواد له فضا څخه تیریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو پر سر د څار ځانګړي ادارې سیګار ویلي د داعش د خراسان ولایت د حملو دوام په دې اړه اندېښنې زیږوي چې افغانستان به بیا د تراګرو پر ځالو بدل شي. سیګار په خپل درې میاشتني راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نورو هیوادو ته د دې ډلې د ګواښونو یادونه کړې ده. طالبانو په ځلونو په افغانستان کې د داعش ګواښونه رد کړي او ویلي دي دا ډلې ځپلې، خو سیګار د ملګرو ملتو د پلټونکو په قول ویلي چې داعش په ټول افغانستان کې د جلب و جذب په لټه کې ده. تفصیل عصمت څاروان اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېدا په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنج شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت یې د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګنده نه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزی قماندانې قماندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي و چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څه کم شپږو میاشتو کې له افغانستان د باندې هدفونه په نقشه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستان وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې په پاکستان او د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې حمله کړي او په ورستیو کلونی کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمستکول لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزی قماندانې قماندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي و چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4,000 او 6,000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له وخت رسیدو پر اوروسته نشته درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خنړیو بریدونو مسؤلیت منلای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 14 ملکیان وژل شوي او 138 نور ژوبل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. خدای چې افغان خبریالان څه حال لري په دې اړه د ځینو خبریالانو غږونه او پیغامونه تاسو ته خبرو.
خزینه خبریالانو ته هغه چې له افغانستانه به هر کار کوي په ټوله کې طالبانی سرچینی اطلاعات نشري کوي او هغه هم په دې دلیل چې یو له افغانستانه به هر کار کوي دوی هم دا چې دوی خزیدي موږ په ځان ټایمز کې حمزه نوری همکارانی د دې شهیدی پات شوی یو چې مونږ په زلونو طالبانو د زینو سرچینو سره اړیکې نیولې ده. هغه ته مو پیغامونه استولې دي، مستقیم تماسونه مونږ نیولې دي، خو زموږ تماسونه ته جواب نه دی راکړی.
په فلې سره موږ یعنی خبريالان نشو کولای لومړنۍ یو اطلاعاتو ته لاسرسی ولرو. لبد مرغه د افغانستان د اوسنی حکومت وایندویان په اړه سره د خبريالانو پوښتنو ته جواب نه ورکړي. پرته له دې هغه مسایل چې د طالبانو د حکومت په نفدي پلو داخلي مسایلو ته د خلکو پام راوړوي، په غوږی مسایلو کې د رسنیو سره طالبانو د حکومت د وایندویانو همکاري پریمانه ده.
خو په سیر په افغانستان کې خبريالان او رسنۍ له ډیرو محدودیتونو سره مخامخ دي. د معلوماتو نشکوالي سره مخامخ دي، منابع حاضريږي چې معلومات شریکي، خلک د دې نه حاضريږي چې د خپل د ځان او د خپل د امنیت لوجه رسنۍ سره مرکی وکړي او یا په دولت باندې انتقاد وکړي. ډیره ګرانه ده چې ته یو منبع پیدا کړې غیر سره مرکی وکړي. د همدې محدودیتونو لوجه مونږ وطن پرې خود اوس دلته په مسافرۍ کې شپې ورځې تیرو، دلته هم همدغه مشکلات دي. په اسانۍ سره منابع نشو پیدا کولای، له منابع ولري استو.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه و خیچاری دا دیونه پا نور بست خبرونه که موزا اجمل اند هر کلیکم. یو بی خواتا پا افغانستان که دا افغان جونو پرمخ دا ترلول خونزوی و شاو خواه نه سوا شپیت و رزی پروشوی. بلی خواتا دا افغانستان پارا دا نره پا کچا هر بحث چکی گی. پا حقی که پا افغانستان که دا طالبانو ترواکلنده دا بشری حکونو پا زنگلی توگه دا خزوم جونو پر وضعیت باندی خامخا سرگنده و نکی گی. د بشری حقوقو نړیوال سازمانونه د نړۍ سیاسي مشران او نور په افغانستان کې د نجونو د زده کړو لمخه د خندونو د لری کېدو غوښتنې په اعلامیو کې کوي او پر طالبانو او د دوی په پالیسیو نیوکه کوي. په مقابل کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې خپلې پالیسۍ د افغانستان کورنۍ مسلې ګڼي. دا کوي چې د نجونو د معاصرو زده کړو سره مخالفت نه لري، خو داسې نخنی خانه نه ښکاري چې دوی ته د نجونو ښوونځي پرانیزي او یادې د پرانیستلو نیت ولري. څنګه کېدلی شي چې د نجونو د معاصرو زده کړو مخالفت نه لري خو ښوونځي دې تړلي؟ تر څو پورې به دا ستونزه دوام کوي؟ د نړۍ فشارونو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. په راتلونکي کې څه تمه او توقع کېدلی شي؟ او هغه نجونې چې په تیرو دریو کلونو کې له زده کړو پاتې شوې، که یوه ورځ دا ښه خبر واوري چې ښوونځي پرانیستل شوي، څومره به یې بیرته ښوونځیو ته ستنې شي او څومره وخت ضایع شوی دی؟ نن په نوربست خپرونه کې په همدې باندې بحث کوو. په بحث کې راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټا او د بشري حقونو فعاله نظیفه حقپال چې په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په وروستۍ غونډه کې هم ګډون درلود، او همدارنګه د ښځو د تعلیم د حقونو فعاله قمر نیازی. دوارو تا خراغلاست ویم او ستلیموشی در تکوم پا خیر راغلی خبرونی تا مننه کوم. اغلی حقپال، تاسو پا ورستویو که داگه دی افغانستان پارا بانده چی دی بشری حقونو دی شورا کما غونده و پا جنوا کی پا دی کمو گدون در لود، پا دی غونده کی دی افغانستان دی بشری حقونو دی وضعیت پارا خبری وشوی، خو مهم تکیهی په افغانستان کې د نجونو له او ښځو په وړاندې چې کوم محدودیتونه دي، د دې د لرې کولو غوښتنه وه. په مجموع کې دغلته د نړیوالې ټولنې هغه خلک چې د بشري حقونو په اړه باندې غوښتنې کوي دا راټول شوي وو. څه ډول یو فضا وه؟ د افغانستان په اړه باندې انګیرنه څه وه؟
مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. څرنګه چې تاسو معلومه ده، دغه غونډه د افغانستان په حق له ترسره شوه، او دې غونډې کې د افغانستان هیئت د افغانستان په حق له د بشري حقونو د وضعیت په حق له خپل راپور وړاندې کړ، او د راپور وړاندې کولو سره سره د افغانستان هیئت چې تقریبا 11 کسان وو، دوی په مختلف برخو کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه معلومات ورکړه. او د دې غونډې فضا داسې وه چې تقریبا 80 هیوادونه په بحث کې د هیاتانو سره خبرې وکړلې او خپل بیان ورکړه، او اکثریت ممالک د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډیر ژور اندېښنې څرګنده کړه، او خصوصا د افغانستان د نجونو او د ښځو د حقونو د نقص په اړه. او دغه اتیا هیوادونه اکثریت دوی د طالبانو څخه او خصوصا د افغانستان د دولت څخه، ځکه چې موږ پیږو چې د افغانستان دولت تقریبا د ملګرو ملتونو د منشور د اعلامي او د بشري حقوقو د اعلامي د وخت نه دوی د دولت په حیثیت د اکثریت بین المللي قوانین امضا کړي دي، الحاق کړي دي، او د دغه قوانینو په مقابل کې د افغانستان دولت، حکومت نو هم دولت تعهدات او وجایب لري، او دغه تعهدات او وجایب په حق له هغه مهمترین مسالې د ښځو د حقونو په اړه ده. او د غونډې فضا داسې و چې اکثریت هیوادونه د افغانستان د انجنو او د خزو د تعلیم په حق لا دوی غوښتنې درلودل او د طالبانو دغه کړنې ډیر په شدید الفاظ وغندول.
ډیر زیاته مننه اغلی حقپال. قمر نیازی تاسو مننه چې خبرونه کې مر سره ګډون کړی دی. دغه سی غونډې لکه اغلی اقپال چې یادونه وکړه د بشري حقوقو نړیواله شورا یو لډیرو معتبرو سازمانونو نه دی یا ادارو نه دی چې په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت د څار او په ځینو برخو کې په دې برخه کې د اقداماتو د سپارښتنې وړتیا لري. تر اوسه پورې ولې هیڅ اغیز نه کوي د طالبانو په پالیسیو باندې؟
زه هم خپل په لغه باندې سلامونه تاسو ته ملمنی خورې ته او د شنتې د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د تکرار شو چې دقیقا که د افغانستان دولت ورته وایو یا دولتمندان ورته وایو، هغه کسان چې په راس کې قرار لري، حاکمان دي، اوس فعلا د افغانستان پر خلکو باندې دوی اقتدار لري، دوی اصلا نه ملګری ملتونه مني، نه یې منشور مني، او نه یې هم فشارونه مني. ځکه چې که یې منله، دغه درې کاله شو چې زموږ خوندې محرومې دي د تعلیم څخه، په کورونو کې ناست دي او په تمه دي، امیدواره دي چې نن سبا به دا فشار به د نړیوال ومني، طالبان دا فشار به ومني. د تران تر دې چې د ملګري ملتونو معاونه خپل راغله دی د افغانستان ته تشریف راوړل، د حاکمانو سره یې ولیدله، لیدنه کتنه یې وکړله، د اروپایي اتحادې د خوا څخه نمایندګان استازي ورغلې او د هغوی سره یې ناستې وکړلې او خبرې اترې وکړلې. خو هغه څه چې دوی کله وایي چې زموږ کورنۍ موضوع ده او پاکستان بیا دا نوم ورته ورکوي، شته د دوی کلتوري موضوع ده، او دا چې دا ټول نړیوال ته دوی یو ډول داسې معرفي سوله چې دوی د ښځو په وړاندې کوم خشونت، هغه کوم اساسیت چې دوی لري، هغه په ډېرو سختو الفاظو باندې دوی وغندل سو، خو بیا یې هم په دوی باندې اثر ونه کړه. دغه د اثر نه کېدلو سبب او علتونه د دوی خپل منځي مشکلات تر هغه هند پورې چې موږ پکې معلومات لرو، د خوندو سره په رابطه کې یو، هاو د شاګردانو غوښتنو ته موږ زوریږو او موږ د نړیوال څخه غوښتنه لرو، کله دغه ټول ارتباطات چې بررسي کوو، موږ دغه نقطې ته رسیږو چې دوی تر اوسه خپل په منځ کې خپل منځي اتحاد او اتفاق نه ده پیدا کړی چې تر څو په دغه موضوع باندې دوی تفاهم وکړي. ځکه چې دوی ته دا موضوع هیڅ موضوع داسې مهمه موضوع ورته نه ښکاري، دوی داسې دا یو بغل ته پرېښې ده چې ته خو کېږي، تا به ستا باندې به بیا وروسته خبرې وکړو، راسئ چې اول دا نورې لانجې خلاصې کړو. دغه نورې لانجې قدرت باندې لانجې دي. نن سبا تاسې اوري چې حتی دا موضوع بسخي داسې شوی ده چې شیعه او سني ته اوړي او پښتو دری ته اوړي، چې دا یو ډول نور نفاقونه دي چې په افغانانو کې لویږي، نور هم بې اتفاقه کېږي، افغانان نور به هم دغه د افغانانو دا پروسه چې اوس په ټوله نړۍ کې داسې پاشل شوي دي، همداسې به نور هم سره وپاشل شي، نور به هم سره وپاشل شي، بیا وروسته دوی دغه موضوع ته
مننه کوو. بیرته درته راګرځو. اغلی حقپال، دا خبره څومره درسته ده چې طالبان په دې برخه کې د دوی اختلافات د دې سبب شوي دي؟ اختلاف خو داسې چې په یو موضوع کې چې هغه لاول نه رد شوي او یا دواړه لوري په یو وړه برخه کې اختلاف ولري، په یعنی هغه د موضوع په اصل باندې موافق کې خو په اجرا کې اختلاف ولري. آیا تاسو ته همداسې ښکاري چې طالبان له اصل سره موافق دي خو د اجرا کولو په برخه کې اختلاف دی او که نه؟ په څرګنده دا درسته ده چې په هر حکومت کې به ځینې خلک چې د خپلو مشرانو له پرېکړو به ډېر راضي نه وي، خو په مجموع کې د هماغه پرېکړو ملاتړ بالاخره کوي او ظاهرا د طالبانو مشرتابه تر اوسه پورې نه غواړي چې نجونې مکتبونو ته پرېږدي. که څه هم دا بله ورځ د امر بالمعروف د وزارت وزیر د څرګندونو که څه هم نورې ډېرې څرګندونې وکړي، خو یوه خبره یې دا هم و چې ویلې دوی د معاصرو زده کړو مخالف نه دي. نو چې مخالف د معاصرو زده کړو نه یو ښوونځی تړلی، دا څنګه سره پخلا کوي؟
زه فکر کوم دلته دوه خبرو ته باید توجه وکړو او یا د دوه بوت څخه وګورو. یو دا چې هغه موقتی څرګندونې دي لکه چې تاسو سره اشاره وکړه، یا باستانګ ځای باز خبرې کوي او یا باز نور د دې چارواکي وایي چې موږ مخالف ناستو او تر اوسه پورې وضعیت چمتو نه دی ورته، او یا دا چې موږ په یو پلان باندې کار کوو، نه په یو نصاب باندې کار کوو، داسې شیان وایي دي. زه فکر کوم چې دا دوه بوده لري چې دا خبرې کوي. یو دا چې افغانانو ته یو رقم غواړي چې هیلې ورکړي چې موږ مخالف ناستو او یو د حل لاره به پیدا شي. دویم دا چې دوی پوهېږي چې د نړیوالې ټولنې د فشار لاندې دي. دوی موږ ولیدل چې په دوحې کې هم کله چې دوی مذاکرات کوو، دوی ویل چې موږ ښځو ته تر دکتورا پورې د تعلیم حق به ورکوو او نړیوال ټولنې ته یو رقم فری به ورکړو. او دریم خبره دا ده چې دوی په دې باندې هم پوهېږي چې ښځې نجونې د تعلیم څخه محرومول خپلا شدیداً د اسلامي عقایدو او اصولو نقض دی. او په دې حقله موږ ولیدل چې د اسلامي هیوادونو کنفرانس څو ځلې حیاتان ولیدل، دوی بیانیات درلودل او دغه کار یې غیر اسلامي وبولو. نو د دې لپاره چې ځان د دغه مسؤلیت څخه لرې کړي، دوی دا څرګندونې کوي. خو په اصل کې زه فکر کوم چې د افغانستان خلک او موږ باید د دوی ایدیولوژي ته توجه وکړو، او د دوی ایدیولوژي د دواو موضوع څخه موږ کولای شو چې وڅېړو. اول دا چې تاسو وګورئ د ملا حیبت الله په څو ځلې دوی ملت ته خبرې وکړل، خصوصا د اختر پیغام ته وګورئ، نور دغسې پیغامونو ته وګورئ. د دې په ټولو پیغامونو کې یو ډېر ژور تعصب د ښځو په مقابل کې لیدل کېږي، او دوی اصلا ښځې یو مساوي انسان په حیث په ټولنه کې اصلا نه بولي. نو دا د دې خپل نظر او د دې ایدیولوژي ده. او اکثریت احکام موږ پوهیږو چې خپله د طالبانو نظام یو ډیر مستبد او دیکتاتوري نظام دی، او اکثریت احکام د ملا حیبت الله څخه هغه د فرمانونو په اساس صادریږي او هغه اجرا کیږي. او بل که تاسو توجه وکړئ دویم موضوع ته، د دوی د عدلی وزارت د عدلی وزیر حکیم حقانی نظریات ته تاسو وګورئ، دوی یو کتاب لیکلی دی چې هغه کتاب په عربي کې لیکلی دی، خو یو څه دغه کتاب په انګلیسي ژبه باندې هم ترجمه شوی دی. او که تاسو دغه کتاب ته مراجعه وکړئ، په دې کتاب کې چې جان بټ هم یې ترجمه کړی دی او هم یې په تبصره لیکلی دی. جان بټ یو انګلیس خوانه د بی بی سی خبریال وو، او بیا د هم حقانی مدرسې کې ډیر ذکر کړی دی، او د خپل خپل تبصرو کې لیکي چې اته په حقانی مدرسو کې چې ما ذکر کړی دی، هلته د سن نظر نشته د ښځو په اقلا چې حقانی په خپل کتاب کې لیکي. او په دې کتاب کې ډیر په ژوره توګه یو برخه چې ما خپل په خپل دی مقاله باندې ذکر کوم، یو علمي مقاله دی د نشر د پارملیګل دی، او هلته مې د غیر کتاب څخه هم نقل قول کړی دی. او دی وایي چې اصلا دوی په معاصر علوم باندې اصلا عقیده نه لري، نه صرف د ښځو د نجونو لپاره، حتی د نارینه وو لپاره. دوی وایي چې علم که فرض دی، هغه دیني علم فرض دی، نه دا چې معاصر علوم. نو ټولو ته بیا وایي، او بیا راځي د ښځو په اقله چې وایي، ښځو ته وایي چې که چیرې دوی د علم لپاره د علم طلبګار دي، دوی دیني علم کولی شي. او بیا تقریبا 15 صفحه په دغه کتاب کې صرف د ښځو د حجاب په اړه خبرې کوي. نو دغه حکیم حقانی د دوی تقریبا د دوی د ایدیولوژي هغه په صف ورته وایم استاد دی، یا هغه څوک دی چې د دوی ایدیولوژي د غیر څخه تراوش اخلي. او په څنګ کې نو تاسو ګورئ چې یعنی معلومیږي چې دوی نظر هم دغه ده. او په ډېر خلاصه توګه باندې که تاسو د هغه ترهګر ډلې
کته سو مطالعه کې د امنیتي او استخباراتي د لحاظه کچیر دوی د امنیتي او استخباراتي د لحاظه دي د لپاره دلته راغلي دي او یا تقریبا په دې شلو کلونو کې مونږ ولیدل چې دوی د دهشت او د ترور د لاري دوی قدرت ته ورسیدل. نو کچیر دوی د خوځو حقونو ته احترام قائل شي، معاصر علوم ته احترام قائل شي، نو دوی به هغه خپل ادوی به د طالبانو ترهګر ډله به نه پاتې کیږي. او که چیرې د دوی څخه هغه ترهګري او که چیرې د دوی څخه هغه روب چې دوی په دې ټولنه کې په خلکو باندې اچولې ده دا واخیستل شي، نو معنا یې دا چې نو دوی به یو انتقال به وکړي دغه ته یو حکومت ته. نو بیا هغه ځواک چې اوس دوی لري څه چې د امنیتي اهدافو لپاره چې دوی کارول کېږي په دغې سیمې کې د مختلفو هیوادونو څخه، بیا نو دوی هغه دوی څخه هغه استفاده ترسره کېدای نه شي. بیا نو
مننه دی بحث په وروسته راشو. اغلی اقبال مننه کوي یو اوریدون کې دغه ټلیفون کړه د دنه به واورو بیرته راګرځو. مهرباني څوک لکم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم محترم اجمل انت صاحب. سلام نو نی کی لتاسو محترم ملمنه او ورین کیو منی.
وعلیکم السلام. ستړی مشه
زرملوال من خیبر پښتونخوا ریکنه مې اړیکه نیول.
ستړی مشه زرملوال صاحب، لتاسو اورو مهرباني.
لو زبه ته مرګه د ما شنهره چې دوی شنه توای روخان صاحب ته ورکړ ځان سره شپ کړ نه پیګم لږه خو نه ټلیفون کیږي دا ما ته نه کیږي نه پیګم شو چې به هغه بیا ورسته ګورو. دا غواړم یو نظر ورکم د تاسو پروګرام باندې.
مهرباني وکړئ. مهرباني.
نو د ما نظر خدای د محترم صاحب د افغانستان اسلامي امارت چارواکي شي دا به خامخا دي د دینګونو په مخ باندې کوونځي او په پونونو خامخا خلاصي. دا کله چې کوم خبر وي چې هغه په عمل کې ثابتوي ما ته معلومه ده. خلبد مرغه لبد مرغه صاحب لکه څنګه چې موږ خدای د تاسو رسنۍ ډیر او مختاطول خبرونه مختاکبه و هر ورځ. نو دا کوم فارون کې خبرې شکی لکه اوس بغیوی خور شي کولی د مدیر بخنه سره، یعنی دا هم نتیجه نه ورکوي. ځکه د فارز دي چې مثلا په بدنوم باندې اتول د طالبان یا یعنی سپکې کټیک کې ورته کارول دا هم د لپاره د ما په خیال باندې نقصان کوي د دې شیانو لپاره د پرمختګ چې څنګه کووندي خلاص. یعنی دا د څه د به کارول شي چې کار څه به یو خدای ته او بل خامخا به کووندي خلاص شي. انصاب د دې کې شک نستا او دا په هغه څه دا انصاب تعلیم څه دا
دا کلی دې سره یو کوم زرملوال صاحب ما زړه د خپل ملمنو په اړه باندې بوایم چې د ما ملمنو دواړو تر وسه پوری واځي داسې کلمات کارولې دي چې هغه د انتقاد بڼه لري او کومه داسې کلمه ما نه دا ورېدلې تر وسه چې هغه د مخکنی کاری دلی یا پرسنوي کې دني یاد شوی. خو کله اخلاص ای یعنی د تاسو فکر مثلا درې کال خو کافی ډیر وخت دی یو سړی چې په لسم سم کې دی دوه لسم نه فارغیږي او ځینې فاکولټي او پانتونونه په درې کلونو کې بشپړیږي.
په دې کې چې څنګه نور خو دا د ټیک کارول چې دی راځم خپل نظر ته یو د تاسو په اړه لنډ خبره خبر دا غواړم چې دا تروریست او دا د ټیک کارول د ما په خیال نه خوښ ده. دا به سم خپل نظر ته نو خامخا به فلاسی وان صاحب د طالبان چې دي دا ټول نړۍ ورته مطلب یو چکه شي د چا په استناد یو لاس سوي دي ورته، یعنی د دې خبره نه اوري نور څه کوم اهمیت ورکوي. کدي چې د طالبانو سره وګوري خبره اترې وکړي شولای زه تو غبان دي مخامخ په دا کې دی شي و مې نه وبل زه ته مسله دي ما په خیال باندې ان صاحب لکه څنګه چې زه خپل باندې دا دي ما نظر ده، یعنی دا د رسمیت کې زمبل او وجه هم کې دی شي، یعنی مو مو په نظر بل شي طالبان حکومت په رسمیت نه دی کارونه بنورم ما خلاص نه وایي زه دا چې جنګونه خوونځي یا زه کوم پرمختګ دینه علاوه نور به ډیر کار وشي ډیر
واقعا دمګړې خدای څخکاري چې دی نړیوال ټولنې او طالبانو ترمنځ یو پټه ولاړ حالات دی غوې چې چیتنې غواړي نړیوال ټولنې نه ورکی نړیواله ټولنه چې څه تنه غواړي هغه طالبان نه مني. نو په منځ کې ظاهرا خو د افغانستان خلک هغه کې بندیزونو د نړیوالو بندیزونو لکه بلم دي مثلا پرون موږ د لوب او سپورت په اړه باندې یو رپورت درلود. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ته ځکه پیسې نه رسیږي د نړیوال فوټبال فدراسیون نه چې په افغانستان باندې بانکي بندیزونه دي او کم د فوټبال هغه د افغانستان فدراسیون چې دی هغوی ته چې هغه د نړیوال فدراسیون نه کومه ونډه ورکول کیږي نه شي استولی. یعنې دا یوه وړه بېلګه ده. په افغانستان کې د دغه اختلاف ګڼ نور قرباني بېلګې هم شته دی چې په افغانستان کې په بېلابېلو سکتورونو اغیزه کړي. مننه زرملوال صاحب که بیا هم څه وایي مهرباني وکړئ چې خبرې راټولې کړئ.
بس نور نور ویل نه ده چې دغه د کډوالو په باره کښې دلته موږ معلومات لرو. تاسو دغه ډېر ښه پروګرامونه یې مېلمانه یې مثلا د ازادي راډیو مېلمه نور داسې پروګرامونه یې که موږ غواړو چې په دې خپل نظر ورکړو. روخان صاحب سره ما خپله شمېره پرې ایښې ده خو
مننه زرملوال صاحب. د ما همکاران به اتمن چې روشان صاحب د تاسو شمېره ولري هغه به اتمن د ما همکاران به در سره په تماس کې شي. او په
وعلیکم
السلام. سلامت اوسئ. یو بل اورېدونکی هم راخلو بیا راځو خپلو مېلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
کریمی صاحب د افغانستان څخه.
کریمی صاحب ستړی مو شي له افغانستان څخه. مهرباني
خوشاله اوسئ. مننه. الله مرته ژوندي لره د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو.
وعلیکم السلام. مونږ د انجونو مکتبونه باندې خبرې کوو چې دا بل طالبان وایي چې مونږ مخالف نه یو د زده کړو خو مکتبونه یې تړلي دي. او ورځ په ورځ د نړۍ هېوادونه هم اعلانونه کوي د بشري حقونو ډلې هم اعلانونه کوي چې دا درست کار نه دی. خو تر اوسه پورې کوم مثبت ځواب د طالبانو لخوا په دې برخه کې نه ښکاري. تاسو د یو عام افغان په توګه چې له افغانستان هم ټلیفون کړی دی څه فکر کوئ په دغه اړه باندې؟
زما فکر خو په دې حق باندې دا دی که یو دم دوی ته اجازه ورکړي چې نجونې مکتبو ته لاړ شي یا پوهنتونونو ته لاړ شي. د دوی هغه ملګري چې دوی دا مبارزه کوله چې په افغانستان کې دیموکراسي ده اشغال دی خلک ته بې فکره کوي نو په یو دم چې دوی دغه اجازه ورکړي دوی په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ سره مخ کیږي زما په فکر باندې.
نو تاسو فکر کوئ چې دا د دې په خاطر باندې څومره اړتیا ده دې ته چې باید اجازه ورکړي؟ تاسو څه فکر کوئ اړتیا شته ورته؟
دې ته بېخي ډېره اړتیا ده ځکه چې مونږ او تاسو په داسې ټولنه کې ژوند کوو. یعنې دا دغه داسې دي چې دا وختونه چې په دې کې نیمه قشر دی دا اوناس دي او نیمه قشر سړي دي. دوی ټول ته ضرورت دی د ټولنې د پرمختګ لپاره د آرام زندګۍ لپاره د اجتماعي زندګۍ لپاره. نو دوی باید زده کړې وکړي ځکه چې دوی ته په پوهنتونونو کې ضرورت دی په طبي اړخونو کې ورته ضرورت دی نور دغسې په ټول کارونو کې د نجونو د تعلیم دپاره ضرورت دی. خو متاسفانه چې دغه کار به هم وشي خو دا به زما فکر باندې لږ وخت واخلي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ. زه خپلو مېلمنو ته راګرځم بیرته کورم آباد. کریمی صاحب له تاسو نه چې ټلیفون هم کړی و. آغلی قمر نیازی مخکې د موږ بلې مېلمنې حقپال وویل چې که طالبان د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړي نو د دوی دغه جوړښت چې دی داسې په سخت دریځۍ باندې رامنځته شوی دی او ښایي چې دغه جوړښت یې بالاخره پاتې نه شي خای په دې باندې دوی تشویش ولري یا ویره ولري. او دغه یو اورېدونکي مو ویل چې کیدلی شي خپل ځینې ملګري له لاسه ورکړي چې هغوی دوی په دغه نوم باندې مبارزې ته اړ کړي دي. تاسو مخکې د طالبانو ترمنځ د خپل منځي اختلافاتو خبره وکړه، دې موضوع ته څنګه ګورئ؟ او بل دا چې څومره دا فکر په طالبانو کې موجود دی چې د دوی نړیوال او کورنۍ مشروعیت د ښځو په حقونو پورې تړلی دی، دوی واقعا غواړي چې نړۍ په رسمیت وپیژني؟ آیا دا درک موجود دی چې که دوی د ښځو او نجونو حقونه دغه اساسي ابتدایي لمړني حقونه چې د کار حق دی او خونځي ته په ځانګړي توګه د تعلیم حق دی دا ونمنې ل نړۍ سره تعامل ستونزمن دی. فکر کوم چې قمر نیازی مکسر نشته دی دا اوس. اغلی اقبال تاسو راته وای دا د موږ د اوریدونکو په خبرو هم کومه تبصره لري مهرباني وکړي او د ما د همدغې پوښتنې په اړه هم راته ووایي چې څومره داسې تاسو ته ښکاري چې نړۍ او طالبان سره په یو بنبست کې دي، دوی ته رسمیت پیژندل غواړي او نړۍ دا رسمیت پیژندل د بشري حقونو په ځانګړې توګه فکر کوم چې د ښځو او نجونو د حقونو مسله یې په سر کې د دې پورې تړلې دي.
څه فکر کوم چې مهمه ده چې دغه د افغانستان وضعیت د طالبانو حاکمیت او نه صرف د ښځو حقونه بلکې عمومي ټولو د وګړو حقونه باید موږ په ډېر انتقادي ډول باندې وڅېړو. زموږ ورور چې زنګ ووهو وویل چې هېڅ امکان نه لري چې نور پوهنتونونه او مکتبونه خلاص نه شي، دوی به هر عمرو او حتما به خلاصوي. د دوی خبرې سره ډېر موافق یم، موافق په دې م چې که طالبان خلاصوي که نه خلاصوي، خو د طبیعت او د ټولنې اقتضا دا ده چې په اوسنۍ معاصر شرایطو کې تاسو نشي کولی وګړي د دوی د حقوقو څخه محروم کړي. دا چې د طالبان د مکتبونه به خلاصوي، دا چې څنګه تغییر راځي، دا چې څنګه کېږي، هغه هغې ته ډېر ضرورت ده چې باید وڅېړل شي او تبصره پرې وشي. نو په دې دغه ورور معتقد په دې خبره باندې و، ځکه چې اصلا دوی پوهېږي چې هېڅ منطق دغه نه قبلوي چې تاسو یو انسان واخلئ، د دوی څخه د دوی وړتیا واخلئ، د دوی څخه د دوی ازادي واخلئ، او هغه ازادي او هغه وړتیا چې هیڅ چاته ضرر نه رسوي بلکې د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمالي. یو تاسو وګورئ مونږه اوریدونکو اوریدلي وي خبرونه مو ولیدل چې څو افغان مېرمنې څو جوایز وګټل. د هغې څخه یوازې مونږه خور شکردخت جعفري وه چې افغانستان کې حتی اجازه د درس تعلیم نه درلود، خو بالاخره د کور نه نیولې مبارزه یې شروع کړله او تبه ولسته کابل کې د هغې ځینه راغله. بریتانیا کې د دکتورا په برخه کې په طبابت کې دکتورا وک، بیا غې نه بعد د سی او الی اختراع کړه چې په نړۍ کې اولین ځل د سرطان د تداوی لپاره ده. نو تاسو ګوري یو ښځه، یعنی کله چې زمینه ورته مساعده شو، کله چې امکانات و، نو دغه د علم او د زده کړې لار څه وکړل، د ټولنې د ښېګړې لپاره استعمال کړل. نو تاسو هیڅکله نشئ کوئ چې بد وخلی او خپې پټ کړئ، ښه او یا حقیقت باید خپل لاره ومومي، او حقیقت همدا دی او ښېګړه همدا ده چې باید ښې چارې او هغه مستقیم لاره باید دغه شي غوره شي، او مستقیم او ښه چارې چې شي دي هغه دا ده چې علم ده، تعلیم ده. تاسو که په یو کور کې وګورئ، تاسو که په یو ټولنه کې، او یا دا مثال مو چې تاسو ته ورکړ، نو په دې اساس زه فکر کوم چې طالبان د طبیعت سره په جګړه کې دي، طالبان د رڼا سره په جګړه کې دي، طالبان د خلکو د تقاضا سره، هغه ښځې وي که نارینه وي. زه مطمئنه یم چې دغه ورور چې زنګ واخه د ښځو به د تعلیم بقله وویل، خو دغه وګوره زموږ نارینه دي چې دوی هم غواړي چې د دوی خویندې لورګانې باید درس او سبق ووایي. دوی پوهېږي چې په یوه کورنۍ کې که چیرې یوه لور یا مور یا خور د علم په رڼا باندې سنباله وي، څومره د هغې کورنۍ او دغه ټولنې ژوند هوساینې طرف ته ځي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې باید مونږ خپل ټولنه سم وڅېړو او انتقادي لار خپور کو انتقاد لار چې زوای ممانه دانه ده چې موږ حتمان ما سید چول چې د طالبانو جوړښت څنګه ده ځکه چې طالبانو جوړښت ټول ته معلومه ده طالبانو جوړښت یو حکومت نه ده حکومت کچېری وای تاسو ک اسلامي حکومتونو ته توجه وکړي معاصر اسلامي حکومتونه کچېری تاسو ولر شي اسلامي تاریخ ته وګوري حتی د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وخت کې او هغه نه بعد د خلفا او راشدین په وخت کې تاسو وګوري خلکو ته د اعتراض حق ورکول شوی دی ځکه چې ټولنه د خلکو د اعتراض په اساس جوړیږي اوس تاسو وګورئ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله چې د خلکو ته وایي چې زه سره سید چې تاسو خلیفہ یم خو زه هم کولای شم چې اشتباه وکم تاسو باید زما اشتباه باندې نیوکه وکړي یا اته خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې زه سید چې تاسو پیغمبر یم خو بیا هم زه انسان یم نو تاسو وګورئ مولا هیبت الله او یا د طالبانو حاکمیت چې اصلا فعال د مقایسې وړ نه ده د خلفا او راشدینو او د نورو اسلامي هیوادونو سره خو زما هدف دا ده چې وایم چې هر ټولنه کې باید وګړي حق ولري چې
تر څو پورې چې د انتقاد لپاره دروازه خلاصه وي د خوشونت دروازې نه پرانستل کیږي فکر کوم چې واقعا دا مهمه مسله ده چې خصوصا سبا ته په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ ورځم ده هغه څه چې د طالبانو تر واک لاندې ډیر زیات محدود شوی دی او معلوماتو ته لاسرسی کم شوی دی چې د تاسو د همدغه څرګندونو یوه بیلګه ده چې د بیان ازادي د اعتراض حق لا خلکو ورو ورو اخیستل شوی دی په هر صورت بیرته به د خپل موضوع ته وګرځو یو کس را سره دی له هلمند نه اتل صاحب خبرونه ته ستړی مشي لتانه به واورو موږ په دې غږیږو چې د انجونو د مکتبونو زیاتې ورځې ووتې چې تړلې دي د یو عام افغان په توګه څه فکر کوي
مننه خدای پاک دې کال روان سم محترم سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وګ چروغ جوړ به ساوې سلام ملمنو خوند ته وایم ان سم محترم مرخو ولی چې په وار وار باندې داسي درسنی د طریقې ځخ کړی دی په خپل مسول چارواکو باندې چې د شونځي ضرورت ستاسو په افغانستان کې خامخا ضرورت ورتلور یعنی داسې ضرورت ورتلور ان سم محترم دا زمرد د منډی کې حال زه درته وایم دا اوس د ستاسو خدمتوم پدې کې یو خپل زادر سفر حافظه مروت پای ان تاسو مدلته په حساب شل زره ډیر زره کورنۍ ژوند کې دوه نن پوس دي نو دلته موږ یو دولتي کلینیک لرو ان سمو ترمه په داګه د کلینیک کې موږ یو ځنه باجی لرو یعنی سردا وی خ ډیر نو پوس ان سمو ترمه نو په تر ما ځبانې مثال د خبرې د افغانستان د وغټ ضرورت سه یو د وغټ ضرورت سه یو ضرورت چې ان تاسو محترم شوینځي باندې نو د خپل دولت سه بیا غوښتنه کوي چې مثال د خبرې شوینځي خلاص کړي د شریعت په نگاه کې چې څه غواړي په غلي نگاه کې خلاص کړي او بل څه بیا ان تاسو محترم د کوم چاودنې چې کیږي په دغه شریعت کې په دغه ټوټ شریعت کې مثال د خبرې یاد مشي ګان ورنه د مابین زپک شي یاد مې عام افغانان په شهادت رسیدان ان تاسو محترم دا زما په فکر او په نظر باندې د بهر ملکو څخه د بهرني ملکونو چې زمير پر بغل دي مثال څاګان دې دوغه ته دا کم خلک غازیان سم محترم مشر دینه پولیس نه لري چې دا غشدي په دابډران باندې راوړي دا تلاشي کې دا ضرورت دی د ملک نو دا افغان په سپات باندې زموږ پر حکومت باندې دا غږ دی په قانون خلاص کړي شيات باندې ګا کې مکتبونه خلاص کړي او تم مستان سم محترم خامخا د خیر له کذر ملوا صاحب اشاره وته وکړه خامخا د خلاصي شي اې چاله نه لري ان سم محترم خامخا به حکومت دا د خلاصي ذکر دی مشر په اخر غوند کې چې نستلې د مرده دی د خبرو صدا شاورو
مننه سلامت وسې له ټلیفون نه مننه رازمه اغلی قمر نیازی ته دی په هلمند کې او په ګڼو ولایتونو کې د معرف په برخه کې کار کړی دی اغلی نیازی داسې یو تصور موجود دی لکه مخکې اغلی اقبال په دې باندې ټینګار وکړ چې د اسلامي نړۍ ګڼ هیوادونه چې دي د اسلام لیدلوري نه مثلا د اسلامي همکاري او سازمان حیاتونه واستول اسلامي هیوادونو ټینګار وکړ بیا بیا په طالبانو باندې او په یو ډول داسې وښودل دغه څه چې دوی کوي دوی لکه اسلام سره تړاو نه لري. خپل طالبان هم پټینګار ویلی دی چې دوی نه وایي چې دا حرام دی، فقط یوازې ستراتیژي او کړنلار او داسې نورې پلمې ورته جوړوي. بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې ښایي دا کلتوري او فرهنګي اغیزې په طالبانو باندې، ولسي او کلیوالي اغیزې. تاسو د معرف په برخه کې کار کړی، په هلمند کې مو کړی، لکه چې که زه سم پوه شوی یم، ولسي لکه موږ دا درې ټلیفونونه درلودل، په درې واړو کې دغه درې کسانو یو هم نه ویل چې زده کړې دي نه دي نجونو لپاره، صحیح ده چې شرایطو باندې به سره خبرې کوي. تاسو فکر باندې څومره ولس غواړي چې نجونې زده کړې وکړي؟
اوسنی حالات ته په کتو سره او د ورونو د خبرو د اورېدلو څخه تاسو هم دا اخیسته ده، او تر هغه ځایه پورې چې زه د خلکو په منځ کې وم، تر ډېرو پرتو ولسوالیو پورې په هلمند کې ما کار کړی. د هلمند په افغانستان کې هغه ډېر شاته پاتې ولایت دی او پښتون میشته ولایت دی. حتی د ټول افغانانو سره داسې یو ایدیالوژي و چې د طالب د تولید ماشین په هلمند کې دی. نو د هغه ځای څخه چې دا ژغ اوچت کېږي چې علم ته اړتیا شته، د یو کلینیک مثال یې درته درکړه چې یوه قابله موږ هلته لرو، نو تاسې فکر وکړئ چې په زرګونو به داسې نور مثالونه مو لرو. دقیقا اړتیا ورته شته او ضرورت ده. اوس خلک د علم په ارزښت پوه سو، په دغه درې لسیزو کې چې کوم فرصتونه مهیا سو ښځو ته، ښځو ځان ثابته کړل د پوهې په ډګر کې تر ډېره حده پورې. موږ ټول د هلمند په ولایت کې د انقلاب د دورې څخه تر جمهوریت پورې، تر دغه د کرزي صاحب تر دورې پورې، موږ فقط په ټول هلمند ولایت کې درې لسانس ښځې درلودلې. مګر دغه درې لسیزه کې تقریبا دغه درې لسیزه د جمهوریت په دوره کې موږ په سلهاو لسانس او ډاکټورا او تر ډېره لوړه کچه پورې هغه خوندې درلودلې چې هغوی د عالی تحصیلاتو څخه برخمن سو. ماستریان یې ترلاسه کړلې خوندي، دکتورا هم ترلاسه کړلې خوندي، پوهان دې سولې خوندي. نو دا یو ډول ذهنیتونه خلاصو، خلک په دې علم په ارزښت باندې پوه سو، د خلکو غوښتنه ډېره سوله. متاسفانه اوسنی نظام راغی، اوسنی حالت راغی. اوسنی نظام باندې چې موږ انتقاد لرو، زموږ ورور مخکې یادونه وکړله چې دوی باید یعنی نیوکه ونه کړي، منفي نظر وړاندې نه کړي. که څه هم تاییدی تاسو ټولو دوستانو خبرې وکړې، خو زه یوه خبره بله تاییدوم، اضافه کوم چې هغه دا ده چې درست ده، دا خو د ټولنې تقاضا ده چې بدلون به راځي او دروازې به پرانیستل کېږي، نن نه سیاسبا. خو مهم دا ده چې یو خو خلک نور نو به حوصله شوي دي، وایي بزک بزک نه مور کې جوې لغمان میرسه. څونه وخت نور هم موږ ضایع کړو؟ درې کاله خو ضایع شوه. دغه لړۍ دغه سلسله مو قطع کړله، خوندې مو ناهیلې کړلې، د هغوی استعدادونه مو ووژله. موږ که د سکاره دغه ورکو، د سکروټې مثال ورکو، سکروټه چې پوکۍ حرارت تولیدوي، کې پرېږدي ایره کېږي، خو دغه پوکېدلو ماشین اوس ولاړ ده، هغه سکاره اوس ایرې سوي دي. ولې ایرې نورم په باد ویسو، پرېږدو لمنځه ویسو؟ دا خو امکان نه لري. موږ بالاخره ټول نړیوال به دا افغانان دې ته مجبوروي، اوسنی نظام به دا دې ته به مجبوره کوي چې هر رقم بدلون پکې راوړي، هغه بدلون به پکې راوړي. خو تعصب په دغه ځای کې ده چې هغه وای وای بورا به وای هسم د ګل دیدار وکړي، خو باغوانه وایي ستا نری نیت مې ځوروي. زورول دغه د چې ته اوس په نظام کې ټولې فرصت نه راته مهیا کوي، هغه اصول چې ته غواړې په هغه اصول راته مهیا کړه. موږ د شرعي اصولو خلاف نه یو. موږ د اول هم په خپلو مکاتبو کې الحمدلله، ثم الحمدلله، اسلامي نصاب در موږ په نصابو کې وو، اسلامي تدریس وو، ایجاب وو، هر څه مراعات کېدله. دا به هیڅکله دوی نه وایي چې د دوی په راتګ سره موږ مسلمان شوي یو. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو، او مسلمانان به اوسو تر قیامت پورې.
مننه.
دغه ځای ده چې ته ولې فرصت نه راکوې، ته ولې زما وخت ضایع کوې؟
مننه. واقعا دغه وخت بیرته نه راستنیږي. خبرونه کې را سره کمې څو د یکی پاتې دی یو اوریدونکو لن راخلم ځکه اوریدونکو ډیر تماسونه نسی د ټولو ټلیفونونه نشو راخستلې خو مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام ستړی مشه مهرباني وکړئ.
من سلام است نظر صاحب او از مساخو دغه میمنه خورته اوریدونکو سلامونه وایم مولوی حکیار زبلی خبره کوم.
زبلی صاحب ستړی مشه مهرباني وکړئ.
من سلام است خیر است زبایم دا د پروگرام پر نظر دغه درکم نظر درکم هغه دا د معرفت وو دا خدای مسلمان حق ته کړي که څه دی نو الله پاک هم حکم کوي دا او رسول الله صلی الله علیه و آله طلب وکوي من محد الا لحد لما تنگو ست دغه پوری منګره دغه هغه چې دی هغه د شرعي دغه علم ده دا آیات او حدیث وو دا علمونه به سړی دغه کوي او دغه ده
نو دا دنیاوی دا دنیاوی علم بچنګه کوله خیره
دا دید دا مباح دیته دیته ولا وشور خلق وای دارته کوای وای دا خور وای دا وځي واخوري خبر وکړه غدر غلط وکړي خای بس لا صاحب دا په دغه نامه واسه دا چې تعلیم خپل نو غف نو کې ادب او دغه مری او بل دغه چې دا امر معروف او دغه دا تعلیم
څه دا مبحث دی چې واجب ویل یا فرض ویل مونږ د حکم پاړه باندې نو یو غږیدلی مونږ د ارتیا په اړه باندې غږیګو فکر کوي چې یو ډاکټر تام دغه مبحث علم ارتیا شته ها نو نو دا وایي چې لزابل نه یو سړی وخزه په شاکړی او پاکستان ته وړي وای چې هلته یو ډاکټر ته خیمه د دې بچنګ کو بیا
اغه هم ډاکټر ته نو ډاکټر ته نو هغه هم ډاکټر ته وړي کېدل تراوړم او افغانستان ته یو پاکستان ته یو سیم واده وړم نر ډاکټر ته وړي ځکه چې څه خو نه تعلیم نشي کولای دوه
ولې نشي کولای دا اوس چې دا نن چې مخکې منګ نن ریپورت لرو منګ نن ریپورت لرو چې منګ په دغه کې په برتانیا کې یا یوی افغان خزی چې پړي ورو سختو شرایطو کې زده کړې کړې دي مخکې ور باندې هغلي حق پال خبري وکړي سرطان ناروغي په افغانستان کې ول وژن کو ناروغي نه دا ور ورس ډیر خلک اخلي پرته لدینه چې شفخانه پوری ورسیږي عموما پرته لدینه چې درملنه ولري یا درملنه وشي عمرې د سرطان د شاو په برخه کې یو تیر کالم یو افغان ورته لاسته راوړل لري او سکالی هم پام دی برخه کې افغانه میرمن دغه افتخار لري چې د برتانیي هواد ورته جایزه ورکړی ده. په هر صورت مولوی صاحب خبرې مو اوریدلې رازو چون د خبرونې وخت په ختمېدو دی اغلی حقپال که تاسو خپلې خبرې راټولې که یو دا راته ووایي چې خیر اوس خدا وضعیت دی طالبان وای خوونځي پرانیزو دغه سید مولوی صاحب غونډه کسان هم پکې ونیمشته دي چې هغوی وایي چې نه یې ضرورت ورته نشته خو د طالبانو رسمي دریز دانه دی لکه دا کوم شی چې د مولوی صاحب دریز دی هغوی وایي چې دوی دغه علم حرام نه ګڼي او دوی ژمن دي چې د نجونو ته به د ښوونځیو اجازه ورکوي خو په یوه او بله پلمه باندې ځنډوي. افغان نجونې او ښځې څه کولی شي؟ دغه فرصت تیریږي، دغه وخت ضایع کیږي. څنګه کولی شي چې لږ تر لږه هغه د علم او پوهې او معرفت کمه رڼا چې شته دی په دې منځ کې د نجونو او ښځو دا بله وساتل شي؟ لنډ که راته خپل نظر ووایي بیا وروسته له هغه لنیا زه یې غواړم.
زه فکر کوم چې افغان ښځې څو مختلف ډګرونو کې باید کار وکړي. اول دغه د ټولنې پوهاوي کچه ډېره ټیټه ده، خصوصا لکه چې ستاسو محترم اوریدونکو زنګ ووهه او دا تبصره یې وکړل. ګورئ تاسو که دغه حدیث اول تاسو وګورئ، آیات وګورئ، وایي اقرا، هلته نه وایي چې ښځه یا نر، ټولو باندې فرض کړی دی علم. بل تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث وګورئ، وایي چې که تاسو د علم د لاسته راوړلو دپاره که تاسو چین ته ولاړ شئ، ولاړ شئ. چین کې هغه وخت نه اسلامي علوم وو بلکې هغه غیر اسلامي علوم وو، یعنی هدف داسې چې ساینسي علوم وو. نو دغه دواړه آیات او حدیث که تاسو لنک کړئ د خپله ښایي چې معاصر علوم لکه د اسلامي علومو باندې په نر او ښځه باندې فرض ده. خلک باید په دغه مسلې باندې پوه شي او هغه غیر غلط روایتونه چې زموږ په ټولنه کې شته باید هغوی مونږ محکوم کړو او مونږ روایتونه باید سم کړو. بل یعنی یوه ټولنه کې باید افغان ښځې مبارزه وکړي، بل د طالبانو سره مبارزه وکړي. دریم باید نړیوال ټولنه کې هم موږ مبارزه وکړو، دوی ته باید وایو چې طالبان باندې فشار راوړي او د سره سره باید یو څه پروګرامونه نړیوال ټولنه باید افغان خزو ته کور دننه یعنی افغانستان کې مساعد کی او هغه دا چې مونږ وزګوري چې د آنلاین له طریقې نه بعض پروګرامونه شته، اگر چې درې کال وخت ضایع شوی دی او معلومه نه ده چې نور څومره ضایع شي، د دې جبران کول ډیر سخت کار دی. خو بیا هم زما پیغام هغه نجونو او هغه خزو ته چې دوی د علم دپاره تنده لري، دوی که انټرنیټ لري په کور کې، د انټرنیټ د یوټیوب د لارې نه او د سوشل میډیا د لارې نه مختلف پروګرامونه شته اوس د خلکو سره وصل شي، او بس واړه واړه امکانات چې شته د دغه امکاناتو څخه دوی استفاده وکړي. لکه چې د طالبانو په اوله دورې کې بعض مکتبونه وو چې دوی دغې څخه استفاده کوو، او چې کله بیرته طالبان لاړه دوی راغلل سبي امتحانونه یې ورکړل او درسونه یې شروع کړل. اوسنۍ شرایط دغه شرایط نه ښه والی په دې کې لري چې مونږ د انټرنیټ له طریق نه د نړۍ سره وصلستو، باید هیڅ فرصت دوی د لاسه ورنه کړي. مننه.
کورم آباد اغلی حقپال، اغلی نیازی لتاسو مکام داو پختم، دا سی څو سپارښتنه کوو کې څه شی به افغان جونو ته چې په دغه شرایطو باندې خوغه غږېدو چې ولې دي څنګه دي خو دي هم دا شرایط دي څه کولای شي چې لږ تر لږه له پوهې سره له مهارتونو سره او له علم سره ځان که کم تړاو مې تړلی وساتي. د اغلی نیازی د ماغه ګوري فکر کوم چې د میرمن نیازی ټلیفون قطع شوی دی. زه له دواړو دغه درنو میلمنو نه میرمن نظیفه حقپال چې پخوانی افغان ډیپلوماټه ده، حقوق پوهه ده او همدارنګه د بشري حقونو فعاله ده، او همدارنګه له قمر نیازی نه چې اوږده موده د افغانستان په معارف کې کار کړی دی، د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی او د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. له دواړو مننه کوم. همدارنګه د وروستي مولوي صاحب په ګډون د ټولو هغه میلمنو نه چې اوریدونکو نه چې په دې خپرونه کې زنګونه ووهل خپل نظرونه یې شریک کړه، له دوی ټولو هم منندوی یم. تر بیا ټول په خدای سپارم.
د شوخ نظر د پاره وګرنو ګرځم نا قرار د چا د شوخ نظر د پاره.